آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي په سر کې یو شمیر کوچانو د خپل ستونزو په اړه راته ویلي خصوصا هغه کوچان چې ادعا کوي په پاکستان کې بد ورځې غالي او دی وای چې افغانستان ته د تګ لارې هم پرې بندې شوې دي مونږ هڅه وکړه چې د کوچانو دغه ستونزې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو سره هم شریک کړو خو دغه چارواکو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوله خو په همدې حال کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وایي د طالبانو لخوا د خبریالانو خپل سر نیولو په افغانستان کې د خبریالۍ پر ډګر ډارونکی اغیز کړی دی په دې اړه درته یو مرکه هم لرو د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام لنډه برخه هم هیروي راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو
السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبریالانو ته سلامونه نیکې له وړاندې کوم بعد له سلامه اسلامي امارات نما دا خواهش ته چې دا ورسک بارډر ته وای ینځره کوچیان یې موږ یې سر کړی لار نه راکوي دا د اسلامي امارات ګلپور چارواکو ته ورسوه
سلامونه احترامات د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته له د سیرو جوړ بوي بلال پرادی من پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه دا پیغام درته ریکارډ کوم هیله لرم چې د ازادۍ راډیو په خپرونو کې به مې دا پیغام نشر کړي نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمباز کې کوچان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي دلته نه کوچانو ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرېدي کوچان نو کوچان ډېر سخت له ستونزو سره مخ دي نه انګوره ډالر خلاصوي نه انځر بارډر ته خلاصوي نه د کمردین بارډر ته خلاصوي او نه د چمن بارډر ته خلاصوي نه دلته پاکستان کې به داخل کې پرېږدي نو هیله د ازادۍ راډیو له کارکونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسوي او د موږ په ستونزو باندې یو راپور جوړ کړي ډېره مهرباني به مې وسلام په احترام
السلام علیکم آزادی راډیو خبریاله جوړه په خیر خیرت ته بس موږ د دینځره په گیټ باندې ایساری کوچان خلک یو مالونه مغرق شو څه زړه دې موږ وار و یاستو چې موږ افغانستان ته تګ راته وکړو
السلام علیکم د افغانستان د غزنی ولایت اندل ولسوالۍ څخه تا سره پټ مواس چې موږ له حکومت دا وختونه سره لا پاس دا برازي او تا نار ته توي چې نو موږ دا وختونه جنې کو دا نار ډکړې د لاسو کوم موږ دا بندې کې پورته خپل ځړې ته خوښه او دا نار ورته زړه کار کې ځکه چې بیا سې لا بن راوځي نو دا نار ډکته د خړې ډکته او په کورو ته وړي کلو ته وي
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکه هله احترامات می قبول کی زغله می حیات کندهار ولایت تماروپ ولسوالی څخه ستاسو پر لین یم تماروپ ولسوالی کې په هغه محل باندې د معروف د رود دود سیمې ډیر ځکه بارانو وړي دي ډیر تاوانونه رسولي دي ډیر د غنم فصلونه وړي دي په ډیر د باغو او مامتی وړي دي نو زما د افغانستان د اسلامي امارات سره درخواست چې د معروف ولسوالۍ ته کمپلاوي راغلی وي هغه بیا ته کللی دی خاص نتیجه نه ده ورکړې او که چیرې د معروف ولسوالۍ ته یو نوی هیئت راولېږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځېږي وسلام د ازادۍ راډیو ټولو ته یو جان مننه غلام یحیا همکار له معروفه سه
واٹسپ گروپ آزادی ریڈیو خبر ہو واٹسپ گروپ پتھر واسطے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه اختر محمد قدیم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه درته پیغام پرېږدم. زما پوښتنه دا ده چې ازادي راډیو تقریبا په دې یوه کال کې چې په ټول افغانستان کې پر اف ام باندې نشرات کته سوي دي او د شپې دخوا که څه هم دوی خپرونې اوږدې کړي دي جریان لري، خو لیکن د دوی خپرونې د شپې دخوا څخه اکثره سیمو کې، بیا په اکثره ولایتونو کې، په خاص توګه په هلمند کې او همدارنګه کندهار او روزګان و څو نورو ولایتونو کې چې زه درک لرم فراه کې، دا د دوی خپرونې د په منځنۍ څپو باندې نه اورېدل کېږي او په لنډو څپو باندې اورېدل کېږي. دوی ولې په دې نه دي توانېدلي چې یا خپل خپرونې لا که څه هم اضافه یې کړلې او دغه یې نه دي کړي، البته پر اف ام باندې نه دي فعاله کړي. او بله خبره داسې ده چې نسو توانېدلی چې د خپل خپرونې د شپې دخوا موږ ته په سپه توګه راورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. په دې هیله چې جوړ او روغ او خوشحاله وي. زلمی هیوادمن له هلمند کجکي ولسوالۍ څخه د غږیز یا صوتي پیغام پرېږدم. نو موږ په کجکي ولسوالۍ کې د هلمند په ولایت کې موږ به ډېرې سره کمې دي. نو موږ د امارت اسلامي د مجاهدینو څخه غوښتنه ده، د مشرانو څخه، چې موږ ته یې دلته بندونه وتړي، دا اوبه راته راګیر کړي، د داسې لو اوبه چې راته راګیر کړله، زموږ ولسوالي اویس دغو نه اضافه اوبه ځي تېرېږي، او یا تنګې څخه موږ ته واله راوکاږي. دا ولسوالۍ ډېرې وچکلۍ ځپلي، لکه کجکۍ او موسی قلعه، بغنۍ او نوزاد ولسوالۍ. دې هیله چې زما پیغام نشر شي. ښه وخت د الله چارې. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د نوې نړۍ څخه ډېره مننه، او چې دغه د لور او د مور په هکړه معلومات ورکوي، نو په دې هیله باندې زه خپله یوه شخصي کیسه درسره وړاندې کوم. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ کې زه خبره کوم. دلته د معروف ولسوالۍ په شاوخوا سیمه کې د لور او د زوی په جرجېدلو کې لور پر وفاداره ختلې ده. د وړمې ورځې آیا یو پلار د زامنو سره مرور سوی وي، لور بیا بخاري ور ودروله، پنځه شپې یې په خپله خونه کې د اور هر سرته تبر برابر کړی، زامنو د کوره څخه شړلوی، د لور دا وکړه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت کې د انسلیز جنگیر مسیمنه ازادي راډیو ته پیغام پیښوم. هیله لرم چې ازادي راډیو ټول همکاران به جوړ او روغ وي، د ښه صحت په هیله. خو د ازادي راډیو له طریقه محترم د مخابراتو وزارت یا خصوصا د انټین شرکت ته یو احترامانه خواهش لرم. زموږ په سیمه کې ټلیفون کول، انټرنیټ یو قدم مخه خبره ده، ډېر مشکلات و دي. کله چې زه ټلیفون کوم په خپل کور کې چا سره مې ضرور کار دی، یا ربام ته خېزم، یا داسې دوړې سطح ته خېزم، یا له کوره وځم، بیا ټلیفون کوم. انټرنیټ یو قدم مخه خبره ده. نو موږ په کور کې تقریبا اته یا نه د انټرنیټونه استفاده کوو. نو په دې سیمه کې تقریبا د سوو کورونه، نو په هر کور کې تقریبا هم دومره سم کارتونه چې دا په زرا او سم کارتونه کېږي. نو که د انټرنیټ شرکت موږ د ستونزه راحل کړي، ډېره مهرباني به وي. او د مخابراتو له وزارت څخه موږ دا هیله ده چې مسؤول شرکتونو ته د ښه خدمات کولو امر وکړي. موږ چې د جهانګیر د بازار په سیمه کې یو پایه انټرنیټ یا د افغاندې سیمې د هر شرکت سوي موږ ته فعاله کړي، او که هغه نه وي دا د جنډې په بالای سر کې کوم منتنو نصب کړي، دا د یو اندازه قوي کړي زموږ ته نه ده د ټلیفون کولو ستونزه حل شي. او خواهشات انټرنیټ خو موږ هېڅ زړه ته نه لوېږي چې موږ دا مشکل حل شي. ته نه ده د ټلیفون کولو مشکل سمو حل شي. مننه د ازادي راډیو له همکارانو ستاسو وخت مو ونیوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه وایم د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته، همدارنګ کارکونکو ته. خدا پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیاس. همیشنه اوریدونکو عبدالحد تلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه. روجانه دلته زموږ په ولسوالۍ کې چې دی دغه د ډبلیو پی مرسته چې د جریان لري، نو دغه مسسا چې دی د ډېره وخت څخه په دغه ولسوالۍ کې دا بېوزلو خلکو ته اوړه دي، غوړي دي، دال دي، دغه شان ورکوي. نو زموږ د دوی د مشرانو سره دا غوښتنه ده که چېرې دوی زموږ دغه اوري، نو دغه ګرمسیل ولسوالۍ ته د دوی جدي توجه وکړي، ځکه دلته مسکینان خلک چې دي بې اندازې زیات دي. داسې خلک ستا داسې کسان ورو دلته ستا چې د ماښام ډوډۍ ولاغ لري، نو دغه مرسته چې ده په ګرمسیل ولسوالۍ کې د مثال د خبرې در دغه له د زیانمن کسان چې کم پاتې دي دغه دیم نوشته کې په خپل لیسونو کې، خصوصا دغه میرمنې د نوشته کې د ځانو سره چې سرپرست نه لري، بې سرپرست دي. په دغه شاریاتو کې زه وینم همیشه زه دا ښار ته ځم، وینم یې دا بې سرپرسته میرمنې چې په دغه چوکو باندې ولاړې، خدای واس کوي. نو زموږ د دوی د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې اول تر مسکینانو د مخه دغه میرمنې دا بېوزله میرمنې نوشته کوي چې په دا ښارو باندې په دغه هر چوک باندې ولاړې، دا بې سرپرسته میرمنې چې دي تر نور مسکینانو حق د دوی دی، ځکه چې د کورنۍ سرپرستي د میرمنې در غاړې شي، نو هغه به په ډېره مشکله په دغه ګرانۍ باندې هغه خپل د کور سرپرستي سرته رسوي. نو د دوی زموږ دغه غوښتنه ده چې دغه د ګرمسیل ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي او دغه زیانمن کسان په خپلو لیسونو کې نوشته کړي.
ازادي راډیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ نه در سره په اړیکه کې یم. چې د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ کوبند په ساحه کې یو بند له ډېر وخت راست رسمي سوی ده او کار نه ده پر شروع، او ډېره ساحه هم تر لاندې ده، درې څلور ولسوالۍ تر لاندې دي، او دغه د کوبند ساحې خلک هم ډېر لوېدلي دي. دغه د مو خبره تر مسؤلینو کسانو ورسیږي ډېره به ښه وي، او د ټولو مسلمانانو هم نفع پکېده که چېرې دغه بند وتړل شي او همکاري وشي، تاسې لخوا خبره ورسیږي او هغه یې وتړي، نو ډېر اجر به وي. الله پاک مو وساتي، الله مو جوړ کړي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په د هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي. باید یادونه وکړم چې د کوچانو د ستونزو په اړه مو د طالبانو د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وپوښتل، خو هغوی زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وایي د طالبانو لخوا د خبریالانو خپل سری نیول په افغانستان کې د خبریالۍ پر ډګر ډارونکی اغیز لري. د دغې کمیټې د آسیایي پروګرامونو همغږي کوونکي بیا لی یي د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د افغانستان پر رسنیو لګول شوي محدودیتونه د دې لامل شوي چې نړۍ ونشي کولی د هغه څه بشپړ انځور ترلاسه کړي چې د افغانستان دننه پیښیږي. زموږ همکار سحر لیوال په همدې اړه له اغلی بی علي سره مرکه کړې او لومړی له هغې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
The Taliban has been ruthless in its suppression of the media since they returned to power.
Taliban په 2021 کال کې د بیا ځلې واکمنۍ دوه رئیسي د رسنیو د ځپلو په برخه کې بیرحمانه چلند کړی. دوی په پیل کې شمنه کړې و چې کابل ته رسنیدو سره به د مطبوعاتو ازادۍ ته اجازه ورکوي، خو یوازینی کار چې شوی دا دی چې د رسنیو ځپل لا پسې ډېر شوی دی. موږ ډېر داسې موارد لیدلي چې خبریالان په خپل سري ډول نیول شوي، دوی د ښځینه خبریالانو پر فعالیتونو بندیز لګولی، د افغانستان خبري وبپاڼې او په افغانستان کې دننه بهرني خبري اژانسونه بند شوي او یا د کار درولو ته اړ شوي دي. نو طالبانو د مطبوعاتو ازادۍ ته د اجازه ورکولو په اړه خپله لومړنۍ ژمنه نه ده پوره کړې.
So despite the Taliban's initial promise to allow press freedom, they had not upheld their own promise.
In the past 2.5 years
په تیرو دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې لګول شویو محدودیتونو د باور وړ اطلاعاتو خپرولو، آزاد رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي حق ته څومره زیان
رسولی؟
The restriction placed on Afghan media in the past 2.5 years have had a huge impact on the
disability. په دې ورځې مکالونو کې د افغانستان پر رسنیو لګول شویو محدودیتونو د معلوماتو پر خپرولو او معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي پر حق ډېر اغېز کړی دی. ډېر افغان خبریالانو د خطرناک وضعیت له امله چې دوی پکې کار کوي هیواد پریښی، او د افغانستان ډېری خبري اژانسونه هم د طالبانو د کنټرول له امله د خپلو فعالیتونو درولو ته اړ شوي دي. البته دا کار د معلوماتو پر خپروي خورا لوی اغېز
لري ځکه نړۍ نشي کولی د هغه څه بشپړ انځور ترلاسه کړي چې د افغانستان دننه پیښیږي. او موږ پوهیږو چې افغانستان په نړۍ کې د یو تر ټولو ناوړه بشري کړکېچ سره لاس او ګریوان دی چې بې وسلې ډېره وي. موږ همداشه د مصیبتونو د زیاتېدو شاهدان یو او کله چې ونشو کولی د خبریالانو له راپورونو څخه پر وخت او د اعتبار وړ راپورونه ترلاسه کړو ډېری وخت دا معنا لري چې موږ د خلکو ژوند نشو ژغورلی.
From journalists reporting, in a lot of time, that means that we cannot save life and livelihoods.
Do you think
آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو لخوا د نیول کېدو ویره او اندېښنه په افغانستان کې خبریالانو ترمنځ د ځان سانسورولو لامل سوی؟
The fact that journalists can be arbitrarily arrested by the Taliban has of course created a chilling effect. When it comes to
دا حقیقت چې خبریالان په خپل سری ډول د طالبانو لخوا نیول کېدلی شي البته د افغانستان د خبریالې په ډګر یې ډارونکی اغېز کړی دی. دا تېره میاشت د دې شاهدانو وو چې په افغانستان کې راډیوي خبریالان ونیول شول ځکه دوی موسیقي غږولې وه او د خپلو خپرونو پر مهال یې ښځینه اورېدونکو سره اړیکه نیوله چې په دې برخه کې د خبریالانو نیول پر خبریالانو ډېر اغېز لري. خو همداشان موږ د دې حقیقت له امله ډېر هیله من شوي یو چې په افغانستان کې دننه یا هغه خبریالان چې په جلاوطنۍ کې اوسېږي د افغانستان په اړه د راپور ورکولو لپاره لارې چارې لټوي او نړۍ ته وایي چې په هیواد کې څه
پیښیږي.
The situation
د دې وضعیت په دوام سره تاسو په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د مفهوم له لاسه ورکولو په اړه څومره اندېښمن یاست؟
We are of course very concerned that
albatta mo pa dera dir andikhmani o che pa afghanistan ki da bayan o matbuat o azadi makh pa kami do da la hamde amal la taliban o gwaro che khulul umrani o shmano tarjo o kri o khabari alan o tajaza war kri che pa azad to ga kar o kri
which is to allow journalists to work freely.
As my last question, journalists in afghanistan
do rustay pukhtani patoga په افغانستان کې خبریالان د خبریالۍ د اصولو پر بنسټ د فعالیتونو د ودې او ترسره کولو لپاره د نړیوال ملاتړ غوښتونکي دي. د تاسو په اند د رسنیو نړیوال ملاتړي بنسټونه څنګه پر دوی د لګول شویو بندیزونو په کمولو کې رول لوبولی سي؟
One thing international institution could do is to support and ensure Afghans journalists
یو له هغو کارونو څخه چې نړیوال بنسټونه یې ترسره کولی شي ملاتړ او ډاډ ترلاسه کول دي چې افغان خبریالان وکولی شي په خوندیتوګه راپور ورکولو ته دوام ورکړي. دې ته د رسېدو لپاره لارې شته چې دا لارې په مصیبت کې د خبریالانو لپاره د اړین مالي ملاتړ چمتو کول، خوندي ځایونو ته د هغوی لېږدول یا هغوی ته د خوندیتوب روزنې وړاندې کول دي. موږ همداشان د بهرنیو دولتونو څخه غواړو چې هغو افغان خبریالانو ته چې غواړي خوندي ځایونو ته ولېږدول شي د ویزو ورکولو بهیر او د بیا میشتېدنې پروسه چې موږ پوهیږو له څه دغه هیڅ پټه په ولاړه ده چټک کړی
to a safer location and expedite the resettlement process which we know has been stalled for a while now.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د آسیایی پروګرامونو همغږي کوونکې بیا لی یو چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکشو اجزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه مې کې هلي دا زده رادیو ټول مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمه نه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومې منتظر ماما دې که هر چاته معلومات دې ضرورې او د زړه له همدردۍ دې موږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم: 0 اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت، بل نمبر دی صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور. رسۍ شماره ورته افغان وایم، صفر پوره اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. شماره ورته بیا یو یو تکراروم، صفر اووه اته درې فیری شپږ دوه فیری پنځه څلور صفر. بل نمبر دی صفر اووه اووه اته نه صفر درې نه صفر څلور. رسۍ شماره افغان د صفر اووه دوه فیری صفر نه دوه فیری څلور نه څلور یو. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادي راډیو دی وی تل دی وی ډېره مننه خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی چې په نامه دادو نومېږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نومېږي، دا پنځلس شل کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد کورنیان ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي، خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات شته موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نه صفر، یعنی یو دلې بیا هم وایم صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نه صفر. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای دپاره دي موږ ته خامخا زنګ ووایي او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشرېدو په هیله وسلام په احترام.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د محمد په نامه چې تقریبا د شپږ اووه کالو څخه نادره کوي، اصلا د دراوت د یزک د کلي دی. که څوک د پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې، او لمبر به درته تکرار کړم: صفر پنځه واره درې شپېته څلور سوه څلور. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمت الله، سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. همدا وخت هم په خیر حمزه لغمان یم، له لغمان څخه. موږ د یو تره زوی چې نصر نومېږي تقریبا دوه میاشتې کېږي نادرکه شوی ده. پنځه څلور به څو کالې تر وکړې پرتان د پار څه معلومات یې نومه ترې په دغه شمېره زنګ ووهي. صفر اووه اویا اتیا نه شپږ سوه اتیا، یعنې صفر اووه اووه اته صفر دوه نه شپږ اووه اته. بس تخته په امان.
د نادرکی اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین لمسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دیني مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي: صفر اتاویا دو ویش واویا وویش، او بل شمیره ده صفر واویا یو اویا نه ویش وسو یو نوی.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مال کابل. زمنګ یو رښوی عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي، او مخکې ما په امنه سف کړې و په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري، او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، څلور پنځه کاله کېږي چې بېخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی، یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمنګ د واتس اپ شماره د البته زما د واتس اپ شماره د شي سلیر سات اخلاص ان شاء الله شي خبر راشي اکس تصویر یو چی ویډیو ی راولېږي په دغه شماره صفر واو یا سوارلس پینزلس و سو درې یعنی صفر و و یو څلور یو پینځه و صفر درې بل اتصال شماره ده غم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنی صفر و اته اووه یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نهه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتر روغ او جوړ یا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنی کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دي ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو اجمل اند او طاهر روښانه مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
د آزادی میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان میلمه دی، هم شاعر دی هم لیکوال دی او هم یو شپلار. دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي، خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجان صاحب، د آزادی میلمه پروګرام ته هر کله راسې، په پیل کې درته وایست چې له وطن جلاوالی څومره درته ګران تمامېږي او څومره وخت مو کېږي چې په هند کې اوسېږئ؟
مننه لومړی د ازادي راډیو منو اوریدونکو لیدونکو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو کارکوونکو ته د مینې سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې زه البته تقریبا پنځه کاله مې وروستۍ شول چې زه دلته یم، یعنی افغانستان ته نه یم لاړ. له هغې نه مخکې مې تګ راتګ درلودو، خو افغانستان مې په زړه کې ده، افغانستان مې په رګ رګ کې ده، په وینه کې مې ده، په وجود کې مې ده. افغانستان پرته خو ژوند ناممکن ده، بس د افغانستان په یاد باندې ژوندي که رښتیا ووایم، او دا ژوند د ژوند تر پایه پورې به همدا وي، ځکه هر چېرته هم افغانستان به ما سره وي، زه به د افغانستان سره یم.
بله انجان صاحب، ولی افغانستان یادیږي ستاسو؟ مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطنه د باندې دي، ولی وطن د چا زیات یادیږي؟
ګوره ډېر اغلری مثالونه لري. وطن په اصل کې که ورته وګورو، وطن خو مور ده، وطن په اجتماعي لحاظ مور ده. وطن کې مو ژوند هلته پیدا شوي یو، لوی شوي یو، خاپوړې مو کړي دي، درس تعلیم مو ویلی ده، خلکو سره ناسته ولاړه، دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي، او دا په هر انسان باندې، صرف ځانته نه وایي چې په قوم باندې، په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي. او د مور قدر، د مور مینه، دا هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي، د بیان وړ نه ده. او بله که په دیني لحاظ وڅېړو، په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده. په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه، د هغه پارچا باندې فرض. په سکیزم کې هم وایي پاڼو ګرو، پانی پتا، ماتا درد مات و وطن چه ده مور ده مور حیثیت لري نو ده مور درناوی په مونږه باندې فرض ده او ده مور مینه خو به مثال مینه ده نو خامخابه مونږ یادېږي ده ټولو به یادېږي څوک چې وطن نه لري وطن څوک یې ولی شي
بلم ده که مینه ستاسو په شیرونو کې هم زیات وخت انجاز صاحب منعکس کیږي څومره شیرونو مو د وطن په اړه پر ورستوي کې لیکلي دي یا دغه جلاوالی څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شیرونو
دما شیرونه خو البته زه خپل شیر ته خو شیرم نشم ویلې ځکه چې ما څو ځله دا خبره کړې هم ده زه په هنر باندې دومره آگاهي نه لرم په شاعرۍ باندې دومره آگاهي نه لرم خو زه لیکل کوم لیکم دما په شیرونه کې د وطن مینه همیشه وا وی بو او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولې ده د وطن په مینه خوځېدلې ده او د تر هغه وخته وایي چې څو قلم ودرېږي ما سو ودرېږي او قلم ودرېږي د وطن مینه به وي پکې
بل په وطن کې خو انجان صاحب تاسو د ادبی بهیر غونډو کې اشتراک کوه په هند کې څنګه دی هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي دغه خپل شیرونه سره وایي
البته په ډیر افسوس سره باید وایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي په هندي ژبه سانسکریت پنجابي نو د هندستان په ټولو ژبه شته دي خو پښتو ژبې لپاره زه دو نوي هم کال کښې مهاجر شوی یم هند ته راغلی یم او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړلې ډېرې هلې ځلې مې وکړلې د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ونیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي یوه ټولنه به جوړه کړي او د خان لالا جان خان لور د البته د خان عبدالغفار خان لمسی ده په کلکتې کښې اوسېږي هغه ته هم ورغلم کلکتې ته خو بدبختانه چې موافق نه شوم تر اوسه پورې یوه ټولنه مو هم ونه شوه کړی چې دلته یې جوړه کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو بدبختانه چې له دې شي محروم یم
بلې انجان صاحب اوس خو دا شیان ډېر اسانه سوي هم دي په آنلاین بڼه هم تاسو کولی سئ چې په مشاعرو کې برخه واخلئ یعنې که اوس د سره هڅه شروع کړئ فکر نه کوئ چې یوه نتیجه به ورکړي
بالکل اسانه شوي دي ډېرې ټولنه شته دي چې البته په هندوستان کښې نه دي د هندوستان لخوا نه دي دغه موبایلي د موبایل له لارې نه چې آنلاین ټولنې جوړې شوي دي په افغانستان یا نورو هېوادونو کښې یا پاکستان کښې لروبر دې خوا خوا کښې دي او مشاعرې کېږي خو په هندوستان کښې دا شاید نشته دي ولې چې هندوستان کښې تر اوسه پورې ما ته خپله دا معلوم نه ده چې دلته شاعران څوک شته او که نه چېرته اوسېږي ادرس یې را سره نشته ده په هندوستان ایالتونو کښې کوم ځای کښې اوسېږي نو دلته دا فکر کوم چې ستونزه به لویه وي دلته به ونه شي خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کښې ډېرو غونډو کښې چې وخت را سره وي اشتراک کوم او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم خپله تنده پرې ماتوم
بلې انجان صاحب علت څه دی چې په هند کښې د افغانانو تر منځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هېوادونو کښې
علتونه یې ډېر دي یو علت یې دلته دا اقتصاد دلته په هندوستان کښې اقتصاد ډېر ضعیف ده هر سړی په دې هڅه کښې ده چې ځان ته یو څو پیسې وګټي ډوډۍ پیدا کړي ولې چې دلته هر څه په پیسو دي سکول په پیسو ده میډیکل په پیسو ده کورونه کرایي دي نورو هېوادونو کښې مرستې شوي دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه خو په هندوستان کښې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته ده مخکې څلور سوه افغانۍ څلور سوه روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله هغه هم اوس بندې دي یو ان ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي وخت به چېرته وي ورسره او بل دا ده چې په هندوستان کښې د کار وخت هم عجیب شانته ده نورو هېوادونو کښې فکر کوم د افغانستان وایي مونږ په سهار دوکانونه خلاصول چا به شپږ بجې چا اووه بجې چا اته بجې او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل لیکن دلته برعکس تقریبا یوولس دولس بجې دوکانونه خلاصېږي او د شپې تر لاس یوولس دولسو بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کښې دا شی ناممکنه شوی ده
بلې په دې وروستیو کې د افغانانو شمېر هلته هم زیات شوی دی دوی په څه کاروبار اخته دي اکثر یې په کومو کارونو باندې بوخت دي
دلته بېل بېل کارونه کوي چا دوکانونه خلاص کړي دي او څوک چې دغه نوی نسل ده هغه خو انګلیسي زده وي نو خامخا کومو دفتر کښې شي یا شخص دولتي خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي نه پیدا کېږي ورته خو په شخصي کمپنیو کښې یا په شخصي دوکانونو کښې په کار لګیا دي ځینې او ډېر خلک شته چې بېوزله دي اکثریت بېوزله دي د کاروبار په تلاش کښې او کاروبار هم نه پیدا کېږي ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هېوادونو په پرتله
او هند ته اوس هم د افغانانو تک جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثره هند ته تلل. اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورټ ستونزې هم افغانستان کې سته. خلک درځي د تداوی لپاره؟
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بندي، تګ راتګ نشته، ده به هیڅ تګ نه تګ بند شوی ده.
هلته یو شمېره داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نورو هیوادونو کیسونه لري، هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسې خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان ورونو ته خویندو ته دا زمینه مساعده ده. البته دوه سکانو ته دا زمینه هیڅ هیواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي، هغوی خپل هیوادونو ته وغواړي یا ریسیټلمنټ ورکړي. خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسېږي او د نورو هیوادونو کیسونه لري، کیسونه یې په جریان کې دي او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پیښې په سکانو باندې ګردوارې کې جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پیښو وروسته نو بیا سکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو، هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا. البته حکومت مرسته ورسره دا کړې ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزې او سہولتونه یې برابر کړي دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف د ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده د هغوی لخوا ورسره مرسته شوې ده او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید
بلی د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډیره تنګ سوله. دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې تر څنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سیکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو تاثر باندې دلته راغلي دي، خصوصا هغوی سپانسر دي کاناډا ته او دوی ټول کاناډا ته ځي. او له هغې نه مخکې چې 2 کال کې لکه مونږ شروعات شوی ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو سیکانو چې د هغې ډل نه زه هم یم، نو هغه چې بعضې هیوادونو کې دي لکه اروپایي هیوادونو کې هم شته دي، امریکا کې هم شته دي او په هند کې هم شته دي، خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغو هیوادونو ته رسېدلی ده. او دغه وروستۍ برخه چې ده چې دغه حادثې ښکار و، دغه کاناډا هیواد هم د یو ټولنې لخوا د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا او نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسېږي هغو سکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړي وي، خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو یعنې 2 کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده، تر ننه پورې مهاجرتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډیرو پخوانو زمانو اوسېدل، په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې بدبختي چې ده بېسوادي ده. د با په نظر د بېسوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناخته پاسته نه خوښېدله. 100% هم نشم ویلی، ډېرو مسلمانو خویندو ورونو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایتوب یې راسره کړی ده. موږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ، په اخترونو کې، په مړي، په ژوندي، دا شوي دي. یعنې دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت و، نه، مینه له حده زیاته مینه، خو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي. یو خو موږ لګکي وو، یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي، او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دغه بېله موضوع ده. خو وروستی دا وه چې دغه څومره چې پاتې وو دوی ته دا دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شو، لکه هغه چې د دیوال نرنجن داس د مالی وزیر ټاکل شوی وو، اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواد. البته دا زنه وایم دا تاریخ وایي چې د افغانستان د ازادۍ مایده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، دته د مالی وزیر په صفت مقرر شو. او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي هغه تاریخ به ما نه وي لوستی، خو د هندوانو سیکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي و په هرات کې، هغه هم یو هندو. او د افغانستان بانک رئیس چې هغه هم یو هندو و، په ډیک ډاکټرانو چې سرداران و په افغانستان کې ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سکان و. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سهم نه دی کړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کښې به هم چې دغه ډېر درد به یې را کولو، دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، لالا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي. نو اوس پورې هم موږ په افغان ټولنه کښې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده، او هندي ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولاس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکرې را کول کېدلې په هغې کښې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده. ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پښتون ته پښتون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بدبختانه چې د موږ لوړپوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي، موږ یې خپل نه ګڼلو. نو په دې لحاظ موږ ته هېڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوې، وروستو کښې هم نه ده شوې، تر اوسه هم نه کېږي. نه مو کوم لوړ مقام درلودلو وزارتونه ریاستونه په دا ټول نظامو کښې چې ډېر لوړ پوړي چارواک هغه مو نه درلودل، په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل، خو تر انجینر تر ډاکټره پورې مو درلودل. مګر موږ ته هېچا هم په دولت کښې یا په سیاسي چارو کښې برخه نه ده را کړې، بدبختانه.
بلې انجن صاحب، د پاکستان له ایجاد وروسته ولې افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي، د هغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نه سولې، علت څه و؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات و که دوی نه سوای کولی چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي. موږ افغانان یو، موږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره، ټولو سره اړیکې لرو. او د پاکستان سره موږ اړیکې درلودې، دا نه چې موږ اړیکې نه لرو، موږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو، هغه که پاکستان کښې وي، نه تنها سکانو سره، بلکې هندوانو سره، مسلمانانو سره، ټولو سره موږ اړیکې پاللې دي او پالو تر اوسه پورې. موږ په دې کښې کومه یعنی بدبیني نه لرو چې موږ باید د پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکې ونه لرو. نه، موږ د هر چا سره اړیکې لرلې او لرو، خو سیاسي اړیکې مو نه دي درلودلې ورسره. موږ صرف اجتماعي اړیکې درلودلې دي، دینی اړیکې مو درلودلې دي، مذهبي اړیکې مو درلودلې دي، او د سیاست موضوع بیل ده. هغه وطنونه بیل دي، موږ افغانان یو، هغوی پاکستانیان دي، نو هغوی به د پاکستان په قانون باندې چلېږي، پیروي به کوو. موږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چلېږو، پیروي به کوو.
انجان صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو ته راکم شوی دی؟
د دغه هندوانو او سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده، شاید 40 تنه به یې زیات تر زیات
راوتلي دي اکثره. انجن صاحب، د دوی د عبادت ځایونو، د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي چې د دغو عبادت ځایونو څارنه وکړي.
بالکل همداسې ده، خو ډېر عبادت ځایونو کې، ګردوارو کې، مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه هلته کښېنولي دي، د سیکورټي په صفت چېرته د هغو څارنه وکړي او هغه محلونه ژوندي وساتي، روغې وساتي. او ډېر داسې دي چې کلپونه وراچول شوي دي. نو
یعنی اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ را تګ وکړئ په ډاډه زړه؟
فلحال خو پروازونه نشته. که چېرته پروازونه وي، ولې نشو کولی؟ هغه د موږ وطن ده، د موږ هېواد ده، هغه د موږ خپل خلک دي. هر کله چې وي موږ به تګ را تګ ورسره کوو، ولې نه.
بل انجن صاحب، خو زیات کسان لا هم اندېښنه لري هغه وروستیو حملو ته په پام سره چې پر عبادت ځایونو باندې وسولې، چې ممکن دغه ډول حملې لا هم وسي، ځکه چې په افغانستان کې اوس هم کله نا کله ځینې بریدونه، ځینې چاودنې کېږي.
دا کېدای شي، دا 100% ده، خصوصا په لږکیو باندې. دا تېرو کښې هم په اهل تشیو باندې دغسې حملې شوي دي. نو زه فکر کوم چې دا به یوه پلانیزه خبر وي چې لږکي په افغانستان کښې باید څه ووایم چې باید څه رقم تخریب شي او څه رقم له منځه لاړ شي او څه رقم ورک شي. خدا به افغانستان په ګټه نه وي، البته د افغانستان په تاوان به وي، ځکه هر باغ چې ده په رنګ رنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي. نو دا وطن په رنګ رنګ ملتونو ښکلی ښکارېدل، رنګ رنګ کلچر پکې موجود ده، رنګ رنګ ژبې پکې موجودې دي، رنګ رنګ ښکلا پکې موجوده ده، رنګ رنګ خوږوالی پکې موجود ده. نو کله چې دا یک رنګي شي هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هېواد کې شتون ولري، یا په زموږ په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې و هغه خوند به بیا نه وي.
افغان هندوان او سیکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخته یوسي، څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري؟
ګورې، افغانستان کې د هندوانو سیکانو ته د ژوند کولو زمینه اول خدا ده چې موږ د موږ هغه منطقې چې پکې په ټولنیز شکل موږ ژوند کولو، لکه په کابل کې کارته پروان و، اول شور بازار و، بیا وروسته کارته پروان شلو، بیا ورپسې تایمنی قلعه فتح الله ته خلک لاړل، او یو نیم پکې هغه کې کارته چار اوس کارته سي کې هم ژوند پیل شو، خلک تلل. خو هغه شرایط هغه سي و چې هغه وخت کې فرق دومره نه و. نو دغه شرایط باید داسې وي لکه د پخوا په څېر چې موږ ته یوه ټولنیز ځای راکړل شي، اوس که موږ لاړ شو افغانستان ته هغه کورونه خو موږ سره نشته دي چې موږ هلته پکې ژوند وکړی شو. نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای راکړي چې هلته ژوند وکړي، خو ناممکنه خبره ده، لکه د اشرف غني په وخت کې موږ ته یوه منځکه راکړه شوله چې البته ټولو ته ورکوله، موږ ته د هندوانو سیکانو ته هم د شهرکه انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه 2 کیلومتر وران وړاندې د غرونو په لمن کې موږ ته تخصیص شولو، هغه ته شهره کې انارکلی نوم ورکړل شوی و. او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسېدل هم تقریبا هیڅ زمینه نه، ورته نه ترانسپورټ و چې هلته تګ راتګ یې کولی، او نه کومه آبادي پکې ول، وړنګ د غرو لمنه یې راکړله. نو هغه سې ځای که موږ ته راکړه شي، نو ته خو موږ هغه اول ورځ چې افتتاح ته لاړ څوک لاړ هم نه دي لیدلی، هم نه ده په حسین خېلو کې چې هلته نه څوک تلای شول، ولې چې هلته خلک د هر چا وي چې دا ځمکه د ما ده. نو موږ کله کولی شول چې په تش لاس باندې هغه سووی چې نه دا ځمکه ما ته دولت راکړې ده او د ما ده، دا ناممکنه ده. که دولت چېرته موږ د داسې زمینه برابره کړي چې د ښار په منځ کې، ولې موږ کاروباري خلک یو، موږ هلته چې لاړ شو تبن دوکانداري کوو، موږ خامخا تجارت کوو، مخیام هم دا کار موږ کړی ده د دې سره، او په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل، نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو، ور چې اکثریت خو نه یو، موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وو. نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي، هلته مو عبادتګاه هم پکې وي، ګوردواره هم پکې جوړ شي، که سیکان وي مثلا ګوردواره جوړ کړي، که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي، نو هغه امکانات موږ ته برابر شي. او د دې ترڅنګ د تحصیل امکانات، د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي، خصوصا وو چې د افغانستان کې هوناس طبقو ته نه جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي، نو دا موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي. نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو، ولې چې تعلیم اول شرط ده، بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي. نو که دا زمینه موږ ته برابر شي، خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي، او که دا زمینه برابره نه شوله، نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي.
انجن صاحب، وخت نا وخت تاسو د خپلو لمسیانو او بچو عکسونه خپروي، دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلي وي، دوی سره چې تاسو کښېنی یا دوی چې در باندې راټول وي، د افغانستان کیسې ورته کوي؟
دا ډېر مغلق سوال تاسو وکړو. د دې لپاره حساس په ځان راټولوم چې ما سره د افغانستان خبرې وکړي، د افغانستان موضوعات سره تیرم، د افغانستان نقشه ورته کېږدم، دغه د افغانستان نقشه ده. پرون یو چای او دغه میوه دانی ورته وایي په اسلام را لګلې وه، کور ودان فکر کوم فیسبوک کې وکه، واټساپ کې را لګلې وه، میسنجر کې وشه، دا خپل لمسی ته خدا لم دغه د افغانستان نقشه ده. تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید دغه شی وي چې زه افغان یم، د افغانستان یم، دا شی باید د دوی له ذهنه ونوځي. په دې اړه زه ډېر ورسره غږېږم هر وخت، په ځان چې ما سره کله هم راځي، نو اول غږ ورباندې دا وي چې مونږ د کوم ځای یو، څوک یو. او زه به یو مثال درکړم خپل، چې تقریبا 6 کاله مخکې، دغه 15 کاله مخکې ما سره یو واده شوی وه، یو واده ته زه غوښتل شوی وم. نو هغه هلک د جرمني نه راغلی و، پیدا شوی هم جرمني کې و، او هلته نظامي خدمت هم کړی و په جرمني کې، اصل افغان ده، د قندار ده. نو زکه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې اوس دې ته به زه څه شی تحفه یوسم. دې سوچ کې وم خدای بخلي میرمن سره مې غږېدم، هغه لومړی میرمن مې په حق رسېدلې ده البته. نو هغې وویل چې وکړې خپلو دوستانو نه زه څه خبره چې څه ورته وړې. خو چې کور ته ورغللو دریم منزل کې د ده کور و، چا چېرته اوسېدل دې واده لپاره راغلی و. نو چې د کور ته ورننوتلو د دې دروازې کوټې کې ناست ده په چوکۍ باندې، او د مهرون کلر یعنی دغه جگری رنگ وایم، د هغه اخیسته د افغاني سوټې په غاړه د افغاني کالي او پېښورې څپلۍ په پښو کښې په لاسو باندې نکریزي او خپلوان ټولو تنه ځي نکریز ور باندې لګوي. نو ما خپلې مېرمنې ته او یو څو کسه نور دوستان مې ولاړو، ما مخ راوړلو ما چې ده خو مونږ د مونږ د مهاجرت دغه تقریبا پنځلس کاله کېږي، لس کاله کېږي چې مونږ مهاجر شوي یو، خو د سل کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي، د مونږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي. له هغې نه وروسته بیا خدای خبر دوه درې نسله خو مونږ افغانیت نه شو هیرولی. همدا اوس هم چې د مونږ ودونه وي، په ودو کې میوزیک چې غږېږي، د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي، دوه برخې درې برخې پښتو او فارسي سندرې وي، هغه که د ژوندۍ موسیقي وي او که هغه چېرته سی ډي یا ویډیو چلیږي. نو افغاني موسیقي اوس هم پکې ده، اتڼ اوس هم پکې ده، د مونږ خوراکونه تقریبا ټول افغاني دي. مونږ دغه مرچ او مسالې چې هندوستان کې استعمالېږي مونږ نه استعمالو، دې یو لس فیصده شاید وخورو، لس فیصده شل فیصده، نور اتیا فیصده اګنور دي، دا مونږ نه خورو. د افغاني خوراک بیل ده، د هندوستانیانو خوراک بیل ده. مونږ چې ودونه کوو هم هماغه افغاني کلچر باندې، د مونږ نسل لا ژوندی ده، په دې باندې زه افتخار کوم.
ډیره مننه تاسو خپله د افتخار وړ یاست انجان صاحب، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو خبرې وکړې، خاطرې مو سره شریکې کړې، پر ستونزو مو بحث وکړ او ستاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه. له تاسو هم چې ماته موقع راکړله د ما غږ مو نورو ته ورسولو، او د نورو ټولو اورېدونکو، د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته هم مننه چې وخت نا وخت د ما غږ اوري او ما سره مینه کوي. زه د مینې پوروړی یم، خوشحاله او سرلوړی اوسئ.
کور ودان انجان صاحب ژوندی اوسئ، مننه.
ناست داستا پلمن کوش کرا باگی پتا پسی بیا رفشت پل تڑاگی بس داستا پلمن کوش کرا باگی دیاری راز پا پڑ سات دائیو نار دی مجبور یم پغلا براسم تیاری رات پر سات دائے اونار دی مجبور یم بغلا براسم میرا پور سکاش نای مار سگار دی نا وقت سو سبا براسم یاری جاد سوک کچی دم پریا دل مار دی دور جی پرونا براسم شکر خواب پرسن مروانستا جانم سیدا خالقم نظر بانستا کلب وکم شکر خواب پرسن مروانستا جانم سیدا خالقم نظر بانستا دماز دیگر موسم کا وقت آتا چکار دی سبا ماپشن کزا براسم نماز دیگر موسم کا وقت آتا چکار دی سبا ماپشن کزا براسم گرا پور خکاش نا یا ماز دیگر دی نا وقت سو سبا براسم یای جاز لوگ کچھ دم پریا دون مار دی دور دی پرنا براسم را پور سکاش نا یا ماشی گار دی نا وقت سو سبا براسم یا ایجاد سا وقت کچھ دم پریا دور مار دی دور دی پرنا
اصلی ملغلری راجا چسروتی فاشلی ملغلری اصلی ملغلری راجا چسروتی فاشلی ملغلری اصلی ملغلری
سترو سترو چمکلیو راجا جوڑ ماں باتا کو کتار پالویو سترو سترو چمکلیو ساکی دا خزانو گراوی اصلی ملغلی اصلی ملغلی ساکی دا خزانو گراوی اصلی ملغلی اصلی ملغلی ساکی دا خزانو گراوی اصلی ملغلی اصلی ملغلی